دا ازادي رادیو ته د ازادي رادیو درنو دوستانو پروگرام ته اوربیا په خیر راغلاسته ما شم شپږ بجې سوي ته ازادي رادیو د نن ورځې د دوه ورستیو خبري مجلو اوله خبري مجله زفرشت جلال زيد تر وړاندې کوم په دې خبري مجله کې به تاسو د نن ورځې ل خبري مطالب به خبره کړو د خبرونی په سر کې به خبرنو اوري خو په یاد ولري چې په خبرونه کې به ورسته د طالبان لپاره په قطر کې د یو دفتر د پرانستل کېدو په ارتباط تازه معلومات درته وړاندې کړو په دې خبرونه کې به واوري چې په ننګرهار کې له بیوزلو کورنیو سره د مرستې پروګرام تر کومه حده پرمختللی دی او په پکتیا کې د ښځو لپاره د خیاطۍ ماشینونه ویشل شوي دي په خبرونه کې نور مطالب به وروسته درته ووایم اول به فرح هیواد د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي
د افغانستان په شمال کې په یو ډلیز خبر کې د لس کسانو سکلیټونه موندل شوی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي یاکوبسن نن د پروان ولایت له اوسیدونکو او چارواکو سره ژمنه وکړه چې د دې ولایت ستونزې به هوارې کړي په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ایران ته ځي د افغانستان په شمال کې په یو ډلیز قبر کې د لس کسانو سکلیټونه موندل شوی دي دغه ډلیز قبر د بلخ د دهدادي په ولسوالۍ کې ساختماني کارګرو چې په دغه ولسوالۍ کې د پوس په یو کمپلیکس کې د موټرانو د پارکینګ لپاره ځکه کیندله موندلې ده په شمال کې د پوس ویان محمد نعیمی وایي چې د لس څخه تر پنځلس کسانو مړی موندل شوی دي هغه زیاته کړې چې د بشري حقونو فعالانو او د عدلي طب کارکوونکو ته اجازه ورکړل شوې ده چې په دې اړه تحقیقات وکړي په کابل کې د برتانیا سفارت دا ومنله چې د دې هیواد دوه طبقه په غیر قانوني ډول د وسلو د لیش په تور د کابل د پولیسو لخوا نیول شوی دي د برتانیا سفارت د مطبوعاتي څانګې یوې مسؤلې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې هغوی د محل افغان پولیسو سره په تماس کې دي تر څو د دوو برتانویانو د نیول کېدو علت معلوم کړي د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیقي وایي چې اوس مهال دوی په دې اړه تحقیقات کوي چې دا وسلې په کوم مقصد کابل ښار ته راوړل کېدلې په افغانستان کې میش ایساب ځواکونه وایي چې نن یې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان نیولي دي د دغو ځواکونو لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې دغه قمندانان د ګډو عملیاتو پر مهال د بغلان په نوي بغلان ولسوالۍ او د کندهار په میوان ولسوالۍ کې ونیول شول د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو د قومندان د نیول کېدو خبر رد کړی دی دا د دې مهال د افغانستان په اړه مهم خبرونه اوس پام کې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته د ایران د دفاع وزارت احمد واحدی نن وویل ایران په پلان کې لري چې د فارس په خلیج کې تر لس ورځنی پوځي تمرینونو وروسته چې د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته کړ په دغه ځای کې نور پوځي تمرینونه هم وکړي د ایران اسنا خبری اجانس د شغل واحدی له قوله وایي چې د ایران د سپایي پاسداران انقلاب پوځي ډلې تمرینونه به ډېر ژر پیل شي شغلی واحدی زیاتوی هیواد باید د هر مستنګی د امنیت ساتلو لپاره چې د تیلو د انتقال یو مهمه نړیواله لار ده په هر کار لاس پورې کړي دی وایي چې د فارس خلیج ها خواته د نورو ځواکونو حضور ته اړتیا نسته او دا کار ضرر رسوي د دفاع وزیر احمد واحدی د خبرې وروسته له هغه وکړي چې د ایران د وسلوالو قوا او قومندان عطا الله صالحی د سې شنبه په ورځ وویل چې د امریکا الوتکوونکې لوی کشتی د فارس خلیج ته ستنسي نو ایران به د دې کار پر خلاف اقدام وکړي د هغه د دې خبرې په جواب کې سپینې مانی وویل چې د ایران لخوا ورکړل شوی اختار د ایران ضعیف موقعیت شي او دی به د فارس په خلیج کې د جنگي کشتی د ستنیدلو پلان ته تغیر ورنکړي د نړۍ خبرونه لازې دی رادیو څخوري د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ایران ته ځي شغلی داود اوغلو له ایراني مقامات سره د دغه هیواد پر لانجمن هستوي پروګرام خبرې کوي د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وویل په دې دوه ورځني سفر کې به شغلی اوغلو د خپل ایراني سیال علی اکبر صالحی سره د هستوي پروګرام پر خبرو سربیره د عراق او سوریه پر انکشافاتو هم خبرې وکړي د قزاقستان جمهور رئیس نور السلطان نظربایوف د دې هیواد په لویدیز ایالت ژانزون کې د اسراري حالت موده د جنوري تر یو دیشمې نیټه وغځوله. تېره میاشت په دغه ښار کې د خشونت په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول. د امریکا د ماساچوسټس ایالت په خوانی والی میچ رومنی د جمهوری غشتونکو ګوند څخه د ایوا ایالت په حزبی انتخاباتو کې بریالی شو. نوموړی په دغه ایالت کې د پخوانی سناتور ریک سنیټرم څخه د اتو رایو په ترلاسه کولو کې بریالی انتخاب شو. د جمهوری غشتونکو ګوند څخه ښاغلی رومنی په لومړی ایالتي انتخاباتو کې 25% رایې وګټلې. نوموړی به سږکال د نومبر په 16 نیټه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې له باراک اوباما سره سیالي وکړي. دا و د دې مهال د افغانستان د سیمې او نړۍ په اړه مهم خبرونه.
د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو ساعت د ماښام 6:05 دقیقې شوه. په خبرونه کې بوارو چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې ډېر ژر به لشتر لږه 1,000,000 تنه نفتي مواد یا د سون مواد له ایران څخه وارد کړي. د افغانستان د حالاتو یو شمېر څېړونکو په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر پرانستل کېدل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو مهم ګام ګڼي. دغه دفتر به څمرسته وکړي. وروسته به په خبرونه کې په دې ارتباط یو رپورټ واوري. نن په افغانستان کې د اساسي قانون د تصویب تمه کلیزه ولمنځل سو او په ډېره په کابل کې په غونډو تر ډیره حاله د افغانستان په حکومت او د افغانستان د حکومت پر نړیوالو متحدینو انتقادونه وسول چې د اساسي قانون د عملی کېدو لپاره سمه زمينه نه برابروي. د افغانستان د حالاتو یو شمېر څېړونکو وایي چې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل کېدل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره مرسته کولای شي او دا پرمختګ د پرمختګ یو ګام ګڼي. طالبانو پرون اعلان وکړ چې دوی په قطر کې د یو دفتر پرانستلو ته تیار دي او ویل چې دوی په افغانستان کې د خپل پیاوړي حضور ترڅنګ د نړیوالې ټولنې سره په قطر کې د خبرو لپاره دغه دفتر پرانیزي. د اسوسییټډ پرس اژانس په دې ارتباط یو تازه رپورټ خپور کړی دی چې مهمه برخه به یې جاناقه الکوزای وړاندې کړي.
کڅه هم چې په تیرو څو میاشتو کې د طالبانو او امریکا استازو په جرمنی او قطر کې پټي خبري کړي، خو دا لومړی ځل دی چې طالبان په رسمي ډول د سولې خبرو سره خپل لیوالتیا په ډاګه کوي. په دې وروستیو کې د قطر په مرکز دوحه کې طالبانو ته د یو سیاسي دفتر د پرانستلو مسله د امریکا د متحده ایالاتو د هغو هلو ځلو مرکزي او مهمه برخه ګرځېدلې چې غواړي وسلوال د خبرو میز ته کینوي. قطر د دې لپاره غوړه شوې چې طالبانو ته په خبرو کې زیات مشروعیت ورکول شي او په عین حال کې به د پاکستان له غیظ څخه خلاص وي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د طالبانو د سیشنبې د ورځې د اعلان په اړه وویل د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې پر لور د هر ګام هرکلی کوي او زیاته کړه په افغانستان کې له سیاسي حل پرته سوله نشي ټینګېدلای. اسوسییټډ پرس لیکي که په خبرو کې د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت دخیل نشي د سولې عملیه به له ستونزو سره مخامخ شي. د کرزي په حکومت کې ځینې کړیو تیر کال د پردو تر شا د سولې خبرې بیلارې کړې وې، خو دا ځل جمهور رئیس کرزي په قطر کې طالبانو ته د یو دفتر په پرانستلو سلا شوی دی. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار ښاغلی محمد اسماعیل قاسم یار په دې اړه وویل
په دا باندې اختلاف نظر نشته چې په قطر کې یو آدرس معلوم شي، یو دفتر په نامه دفتر د مذاکره او پیشرفت د مذاکره لپاره.
د سولې په لار کې بلخند پاکستان دی او دا ځکه چې دې هیواد د حقانی شبکې په ګډون د طالبانو زیات شمېر مشران ساتلي دي. پاکستان باور لري چې په افغانستان کې د سولې په هر ډول خبرو او معاملې کې باید د دوی نظر واورېدل شي. پاکستان د امریکا د غوښتنه رد کړې چې وای د حقانی شبکې دی وځپی. د همدې مسلې او د غراز د ناتو په هوایي برید کې د څلوریش پاکستانی عسکرو د وژلو لواجې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ تاوتریخواله تر ټولو جګې سطحې ته رسېدلې ده. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د روان کال مې میاشت کې د ناتو مشري زغونډه په خپل ټاټوبي شیکاګو ښار کې جوړه کړي او اداره به د انتخاباتو په کال کې د افغانستان په اړه خلکو ته ښه خبرونه واوروي. امریکایي چارواکو تل د طالبانو په اړه په احتیاط سره خبري کړي او وای له دغه ډلې سره خبرې د هغوی د نیک سلوک له وجې نه، بلکې د امریکا د ملي ګټو پر اساس ترسره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکټوریا نولان د سه شنبې پر ورځ ویل سړی له خپلو دوستانو سره خبرې نه کوي. دا عملیه به په هغه صورت کې بریالۍ وي چې طالبان شخړې پرېږدي، له القاعده شبکې سره اړیکې وشلوي، د افغانستان د اساسي قانون ټولې مادې په خاص ډول د ښځو حقونه ومني. په واشنگتن کې د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو د مرکز څیړونکی انتونی کورتسمان وای دا به ډیره خطرناکه وي چې د طالبانو د دفتر اعلان د سولې د عملی بریالیتوب وبلل شي.
د خبرو میز ته طالبانو کښېنول تر یو حده بریالیتوب ګڼل کیږي، خو یوازې په هغه صورت کې چې طالبان په دې پوه سي او احساس کړي چې د هغو شرایطو په اړه خبرې کوي چې د امریکا په خوښه او ګټه دي. دا مهال امریکا په مبهم ډول وایي چې د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه خپل عسکر باسي. د طالبان لپاره دا کافي معجزه دلیل دی چې انتظار وکړي او لږ امکان لري چې د امریکا په خوښه او شرطونه دي خبرو تکشینی. طالبان ویني چې د پاکستان وضع مخ په خرابېدو ده او دا چانس هم کم دی چې په پاکستان کې د دوی امن ځایونه دي له ګواښ سره مخامخ
شي. د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو کې له ګوانتانامو زندان څخه د طالبانو د څو تنو جګپوړو مشرانو او د طالبانو لخوا د یو امریکایي عسکر د خوشې کولو په اړه هم خبرې شوې دي.
د افغانستان د سیاسي حالاتو یو کارپوه وید مجده د ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د رژیم یو شمیر عمده غړي اوس مهال په قطر کې دي او د دغه دفتر د پرانستل کېدو د پروسې څارنه کوي. وحید مجده وویل دا پر مخ یو مثبت ګام دی.
طالبان یو آدرس نه درلوده چې له هغه ځای نه ورسره تماس ټینګ شي او دوی خپل اعلامیې خپره کړي، خپل خبرې وکړي او نورو سره خبرې وکړي او دا زمینه مساعد شي چې د سولې خبرې شروع شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د سولې عالي شورا ډیره هڅه کوله چې طالبان د یو آدرس خاوند سي، خو په دې نږدې ورستیو کې طالبان موافقه وکړه چې په قطر کې او یا هم په کومبل اسلامي هیواد کې د دوی لپاره سیاسي دفتر پرانستل سي. د سولې د عالي شورا ویاند تاوله لودین ازادي رادیو ته ویل له طالبانو سره د مذاکرو اصلي لوری افغان دولت دی نه امریکا.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې ډیر ژر به د هغه لشت لږه یو میلیون تنه نفتي مواد چې د وزیرانو شورا له ایران نه د اخیستلو مسله یې تایید کړې وه افغانستان ته وارد کړي. د سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه نفتي مواد چې په هغو کې ګاز او تیل شامل دي خصوصي سکتور ته ورکوي. د دې وزارت ویاند وحید الله غازی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې دغه نفتي مواد ځکه خصوصي سکتور ته ورکول کېږي چې اوس مهال دولت په بازار کې کمه فیصدي لري. د ازادي راډیو بریاله جمیله ظریف په دې ارتباط له کابل رپورت لري.
د سوداګرۍ وزارت هیلمن دی چې د دغو نفتی موادو پر واردولو سره به په هیواد کې د ګازو او تیلو بیې راټیټ شي. د وزیرانو د شورا له پریکړې سره سم په پام کې ده چې له ایران څخه یو میلیون ټنه نفتی مواد راونیول شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان وحید الله غازی خیل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې دغه نفتی مواد هیواد ته راوړل شي خلک یې په مناسبه بیه ترلاسه کولای شي.
له ایراني مقاماتو سره موافقه په دې وکړله، یو تفاهم نامه لاسلیک کړله چې افغانستان ته نفتی مواد ورکی. خوشبختانه غوی منله چې دوی به افغانستان ته نفتی مواد ورکوي یو میلیون ټن. نو موږ له ایران یو میلیون ټن نفتی مواد اخیستې دي، په میکانیزم باندې کار کوو او هیله مو دا ده چې ډیر زر را انتقال سی. فوق العاده زیات ډیر زیات تاثیر په مارکیټ باندې کوي او فوق العاده زیات په خبره موږ ترا کړی دي لکه کیفیت نه برخوردار دي دغه نفتی مواد، نو ځکه موږ ورته خوشبینه یو.
شاوخوا یو ونې مخکې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق هدی ایران ته تللی وو او په دې حق لې د ایران د نفتو له وزارت سره هوکړه کړې وه. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې د حکومت دا ډول اقدام کولای شي چې د نفتی توکو د بیې په ټیټولو باندې ښه اغیزه وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه حمید الله فاروقي ازادي رادیو ته وویل وکړي چې حکومت باید تل په داسې حالاتو کې په بازار کې مداخله وکړي چې ګټه یې خلکو ته ورسیږي.
دولت مکلف ته چې د اتباعو د حقوق د تضمین لپاره په مارکیټ کې دا مداخلات وکړي او دغه حلقات چې ایجاد شوي دي، دغه خندونه چې څوک ایجاد دي، د هغې په مقابل کې باید جدي مبارزه وکړي. هغه عامل چې قیمتونه ته فشار ورکوي چې باید هغه ټیټې مرحلې ته ورسیږي، هغه د رقابت یو عادلانه زمینې برابرول دي چې دا د حکومت وظیفه ده. اوس که چېرته حکومت دا ویني چې زیاده واردات د مواد نفتي د یو یا دوه یا درې تاجرو په لاس کې یا درې څلور قدرتمندو شرکتونو چې هغو دا مافیایي کړۍ ایجادوی شي، دولت باید دغه رفع کړي. بیا تاجر توان نه لري چې دا قیمتونه اوچت وساتي او قیمتونه جګ وساتي او خلاف د هغه اصلي قیمتونه چې په مارکیټ کې په شکل د قانوني اصولي او تعادلي حالت باندې ایجادېږي، دا ممکن ده.
افغان حکومت په روانه اونۍ کې څو ځله له افغان سوداګرو او خصوصي سکتور نه شکایت وکړ چې د نفتي توکو بیې لوړې کړي، او حتی دوی ته خبرداری هم ورکړ چې که د قانون له مخې چلند ونه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. خو له دې ټولو هڅو سره سره لا هم په کابل کې تیل او ګاز په لوړه بیه پلورل کېږي.
خبری مجلع آوری.
په افغانستان کې د اساسي قانون د تصویب اتمه کلیزه نن په بیلابیلو غونډو کې ولمانځل سوه. د اساسي قانون په پلتیا د څار کمیسون هم په دې اړه یوه غونډه جوړه کړې وه چې پکې په تیرو اتو کلونو کې د اساسي قانون د عملي کولو په څرنګوالي او له هغې څخه د بیلابیلو کړیو د سرغړونې پر مواردو پراخ بحثونه وشول. که څه هم په افغانستان کې د دغه قانون په پلتیا کې ځینو ستونزو ته اشاره کیږي او په دې اړه په دولت ځینې انتقادونه موجود دي، خو دا وار د افغانستان نړیوال متحدین هم په دې تورن سوي چې له دغه قانون څخه یې سرغړونې کړې دي. دا چې کوم مسایل دي په دې ارتباط حمید مومند رپورټ لري.
د اساسي قانون د پلتیا په وړاندې د ځنونو رستونزو درسنګ چې تل ورته ګوتنیولې کېږي، دا ځلې په هیواد کې مېشت بهرني ځواکونه او د افغان دولت نړیوال متحدین هم په دې تورن شول چې د اساسي قانون په خلاف عمل کړي. د اساسي قانون په پلتیا د سار د کمیسون مشر ګلرحمن قاضي د اساسي قانون د تصویب د اتمې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د اساسي قانون ځینو مادو ته اشاره وکړه چې د ده په وینا نړیوالو متحدینو ترې سرغړونه کړې.
بیرو از چوکاټ دولت هم ما گفتم قوتای وجود داره.
دی وای د دولت له چوکاټه بهر هم ځینې داسې قوتونه شته چې د اساسي قانون د سرغړاوي سبب ګرځېدلې دي. ان بهرني ځواکونه نه یوازې د اساسي قانون څلورمه ماده نه درایت کړې، بلکې هغه تر پوښتنې لاندې راوست. په همدې ډول د اساسي قانون پنځمه او ان اووه پنځوسمه ماده هم نقص کړې ده. د افغانستان نړیوال همکاران چې باید د هیواد په آبادولو کې برخه اخیستې وي، په خواشنۍ سره چې په ځینو مواردو کې د اساسي قانون څخه د سرغړاوي زمینه برابره کړې ده. د اساسي قانون په دغو مادو کې په ملي واکمنۍ د اساسي قانون په پلتیا او د بهرنیو وګړو لخوا د هغو پر رعایت ټینګار شوی ده. که څه هم ښاغلی قاضي د سرغړاوي مواردو ته اشاره ونه کړه، خو ممکن د هغه اشاره د بهرنیو ځواکونو هغو خپل سرو عملیاتو ته وي چې افغان دولت د هیواد د ملي واکمنۍ په خلاف بولي. خو په هیواد کې مېشت بهرني ځواکونه وایي چې دوی د افغانستان د اساسي قانون درناوی کوي او د دې قانون په پلي کولو کې به له افغان حکومت سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د ایساف د ځواکونو وایان جنرال کرستن جوکبسن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د ماموریت اساسي هدف په افغانستان کې د امنیت ټینګول دي.
ایساف کنټینیوز ټو سپورټ افغانستان اکورډینګ ټو اګریمنت.
دوی ایساف ول افغان دولت سره د شوی تړون لمخه او د ملګرو ملتونو د ماموریت او د نړیوالو قوانینو پرانا کې له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. له افغان دولت سره په پوزي برخه کې شوی تخنیکی تړون د افغان دولت د موافقه سرګندوي چې د ایساف ځواکونو قومندان دا واک لري چې د کوم مدا خله او لاسوهنه پرته د ایساف او د هغه د ماموریت د خوندګولو لپاره هر مناسب اقدام وکړي. ایساف خپل ماموریت له افغان دولت او د هغه له ادارو سره په یو نګدي همغږي کې پر مخ بیايي. خدای یوازې بهرني ځواکونه او د افغانستان نړیوال متحدین نه دي چې د اساسي قانون په سرغړاوي تورندې، بلکې عام افغانان او کتون کې به خپل دولت او په کور د ننځنې کړي له د قانون څخه په سرغړاوي تورنوي. افغان حکومت هم دا مني چې په هیواد کې د قانون د پلتیا په وړاندې ځینې جدي ستونزې موجود دي چې باید ورته جدي پاملر نه وشي. له بل لوري د حکومت ولسی جرګې ترمنځ د اساسي قانون د ځینو موادو په سر ټکر هم هغه څه دي چې د کتونکو په وینا له دغه قانون څخه د ناوړه ګټه اخیستنې اسباب برابر کړي دي.
دا ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د نن ورځې د خبرونې هر مطلب کومونه وی اوریدلی او یا غواړی چې د خبرونې هر مطلب چې تاسو نه دی اوریدلی له سره واوري، لطفا زموږ ویب سټ ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب سټ آدرس دی www.azadiradio.com. د ترکیه په مرسته د لغمان په ولایت کې په یو شمېر راستنوستو یو کورنیو د خوراکي موادو مرستې وویشل سوې. په دغو مرستو کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې وړه غوړي چای او ورځې شامل وې، خو دغه بیرته راستنه سوي کډوال وایي چې دغه مرستې ډېرې لږ دي، په خاص ډول اوس چې هوا سړه ده او دوی زیاتو کومکونو ته اړتیا لري. د ازادي راډیو خبریال محمد داود وفا بله سیمې رپورټ وړاندې کړي.
د ترکیې په مرسته په لغمان ولایت کې 1500 کورنیو ته د خوراکي موادو مرستې وویشل شوې. د لغمان د والي ویان سید احمد ساپی وویل دا مرستې چې وریجې، غوړي، چای او نور خوراکي مواد پکې وو، د ترکیې هیواد لخوا د لغمان ولایت راستنو شویو کډوالو ته ورکړل شوې. ده وویل
نن د لغمان ولایت په ځانګړې منطقه کې د مارکیټ خارګوټي باندې د لغمان د مرستیال والي جنت الله عمدي په لاس باندې 1500 کورنیو ته مختلفې اشیاء مواد وویشل شوې چې په دې کې غوړي، وریجې، ګوړه او چای شامل وو. دا د ترکیې هیواد لخوا هم تاسو ته موږ د ترکیې له هیواد نه ډیره مننه کوم. دقیق لګښت نه دی معلوم چې څومره مصرف وو، خو هر مهاجر کورنۍ ته 15 کیلو اوړه، 15 کیلو وریجې، 15 کیلو غوړي او یو کیلو چای دا هر کورنۍ ته توزیع کړل.
راستان شوی کډوال د خوراکي موادو مرستو اخیستو ته خوښ وو، خو ویلي دا مرستې لګې دي او نور دي هم ورسره وشي. یو تن کډوال وویل
زمانم خانغا د سرخکان کې سیګم موږ سره کومک شو، غوړي وریجی خدا ډیر کم دی، باید موږ سره ډیر کومک شي. موږ د کراچۍ خار نه راغلي، دلته نه بجلی شته نه ګیس شته، هیڅ شی باید سہولت بالکل نشته دی. موږ اوس څوک دلته خو ډیره یخنی ده، ډیر تیز بادونه دي او داسې جمپر هم نشته چې موږ واچو. موږ سره بالکل کومک نه کیږي دلته. پکار دا ده چې موږ سره ډیر کومک شي، دا خو بالکل کومک شوی دی، موږ سره بیخي کومک نه دی شوی. داسې
په لغمان او ننګرهار کې لګاونډي هیوادونه راستانه شوي کډوال له بېلابېل ستونزو سره مخ دي. دوی نه یوازې چې د خوراکي موادو نشتوالی لویه ستونزه ګڼي، بلکې سرپناه او د اغوستو وسایل هم نه لري.
د ملګرو ملتونو سازمان پرون وویل چې لږ تر لږه 2 میلیونه انسانان په افغانستان کې نسي کولای چې د ځان لپاره او یا د خپلو کورنیو لپاره د خوراکي د ارتیا ورډ ابتدایي خوراکي مواد برابر کړي. د ملګرو ملتونو د خوراکي مواد نړیوال پروګرام WFP پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې له بیوزلو ښځو او د معلولینو له کورنیو سره د خوراکي موادو د مرستې یو نوی پروګرام پیلوي. دغه پروګرام پر اساس به هرې نیسمنې کورنۍ ته یو کوپون ورکول کیږي چې پر اساس به یې د خپلې سیمې له دوکانونو څخه خوراکي مواد ترلاسه کوي. دغه پروګرام د افغانستان د حکومت سره په هماهنګۍ کې پیل کیږي او د افغانستان حکومت وایي چې دوی به په دغه ترڅ کې لږ تر لږه په 300 کورنیو باندې مواد وویشي. په دغه پروګرام باندې لږ تر لږه 3 میلیون امریکایي ډالر مصرفیږي او د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان په ځینو نورو سیمو لکه جلال آباد او مزار شریف کې دغه پروګرام عملي سوی او مثبت نتایج درلودل. نو دوی هیله مند دي چې په ژمي کې به له ډیرو کورنیو سره په دې ډول مرستې وسي. اوس به ورسو پکتیا ته. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د یوې مرستندوی ټولنې لخوا په یو شمېر بېوسه ښځو باندې چې د خیاطۍ کولو توان لري د خیاطۍ ماشینونه وویشل سول. له پکتیا څخه لمر نیازی رپورټ لري.
د ګردیز اړوند له 150 تنو بې وسه میرمنو سره د خیاطۍ د وسایلو د غمرسته د مسلم هینډز په نوم د وی مرستندوی ټولن لخوا شوي چې له دې وړاندې هم له میرمنو سره په نورو برخو کې مرستې کړې دي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو مخکینی وکیل او د دغو مرستو تنظیمونکي شریفه زرمتی وایي چې دا مرستې په دې خاطر کړې دي چې د بې وسو او بې سرپرست ښځو د ژوند چاره پرې وشي او د جامو او نور توکو د ګنډلو لارې د خپل کورنۍ اقتصادي حالت ته وده ورکړي.
د خیاطۍ ماشینونه دي او د غیر لپاره وسایل دي، په یو کیټ یا یو صندوق کې هغه ضروري وسایل دي او خیاطۍ لپاره ضرورت ته ورته په کار وړل کیږي هغه وسایل دي. او ټول مرسته تقریبا 150 کورنۍ لپاره ده. د مسلم هند د مؤسسې له طرفه یو خیریه ټولنه ده. تقریبا د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې دوی د خزو په برخه کې مرسته کوي او دوی لپاره د خود کفایي پروګرامونه لري. دوه ځله مخکې هم دوی د پکتیا ولایت د بې وزاته یا بې وزلو کورنۍ لپاره مرسته کړې ده او دا ځلې پروګرام د دوی د هغو میرمنو لپاره داسې خیاطۍ زده ده. اما دوی د خیاطۍ وسایل نه لري او یا هم ورته ماشین نه لري.
د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا مسلم هینډز یا نورې ادارې به وکولای شي چې په دویم پړاو کې د دغو میرمنو لخوا جوړ شویو توکو ته د خرڅلاو مناسب مارکیټ برابر کړي، په اړه یې اغلې زرمتۍ داسې وویل:
همدغه یوازنۍ ستونزه ده. د پکتیا ولایت میرمنې سي ورته مارکیټ نه لري، هغه څه سي دوی ګنډي هغه بازار ته وړاندې کړي. انشاءالله په راتلونکي کې د دوی د مارکیټینګ لپاره هم پلانونه په پام کې نیول سوي دي.
بلخوا بیا ځینې میرمنې وایي چې دا مرستې یوازې له ګردیز میشتو ښځو سره شوي او غوښتنه کوي چې دا پروګرام د لرې پرتو سیمو ته هم پراخ کړل شي. د پکتیا د ولایتي شورا غړې زرغونه همت وایي له ټولو مرستندویو ټولنو غواړي چې د ولسوالۍ او کلیو له میرمنو سره دې هم دې ته ورته مرستې وکړي.
زمونږ اکثریت ولسوالۍ کې بې بحثه حتی خویندې ډېرې زیاتې دي که خاصه توجه د دې طرف وشي چې باید ولسوالۍ ته هم دا پروګرامونه لاړ شي. ولې چې مونږ ګورو چې په پکتیا ولایت کې دغسې خویندې لرو چې هغوی خپل خاوند
د مسلم هنج مرستندوی ډلې لخوا د کالی ګنډلو د سامان آلاتو مرستې د پکتیا په مرکز ګردیز کې په یو شمېر ښځو په داسې حال کې بېشل کېږي چې د دې ولایت ښځې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دغه میرمنې وایي چې په دې به یې تر یو بریده ګزاره وشي، خو بیا هم د ژوند د بې وسۍ شلېدلې جامې د کالی ګنډلو په دې ماشین او څو نورو توکو نه ګنډل کېږي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د کابل پولیسو نن وویل چې دوه برتانویان یې له یو شمېر غیر قانوني وسلو سره نیولي دي او اوس تحقیقات ځینې کوي. د کورنیو چارو وزارت وویل چې له دغو برتانویانو سره دوه افغانان هم نیول سوي چې له دوی څخه تقریبا 1.5 میله وسله ترلاسه سوې ده. د وسلو سیریال نمبرونه پاک سوي او تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه وسلې د څه دپاره کابل ته راوړل سوي وي. په کابل کې د برتانیې سفارت هم دا منلي او په دې ارتباط یې د ډېرو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال حمید مومند به یې جزئیات وړاندې کړي.
په کابل کې د برتانیې د سفارت سرچینې وایي چې د کابل له پولیسو سره په تماس کې دي، سو د دوو نیول شوو برتانوي وګړو په اړه معلومات ترلاسه کړي. دغه دوه برتانوي وګړي چې هویت نه ده څرګند شوی، د سه شنبه په ورځ د کابل د پولیسو لخوا په داسې حال کې ونیول شول چې شاوخوا 1.5 میله وسلې له ځان سره لېږدوله. په کابل کې د برتانیې د سفارت د رسنیو د دفتر یوې مسؤل وویل چې دوی اوس مهال له افغان پولیسو سره په تماس کې دي، سو د نیول شوو کسانو په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. دغه میرمنې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د خپل آواز د خپرېدو اجازه ورکړه، خو نه یې غوښتل چې نوم یې واخیستل شي.
موږ له هغو رپورټونو څخه خبر یو چې ممکن دوه برتانوي وګړي د کابل د پولیسو لخوا نیول شوي. په کابل کې زموږ د سفارت چارواکي له اړوندو پولیسو سره په تماس کې دي، څو په دې اړه زیات معلومات ترلاسه کړي.
د کابل پولیسو او برتانیې سفارت دواړو د نیول شوو کسانو د هویت په اړه معلومات نه دي خپاره کړي چې دوی څوک وو او د چا لپاره کار کاوه. یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوو کسانو 1.5 میله داسې کلاشنکوفونه لېږدول چې سیریل نمبر یې پاکې شوی وي. د کورنیو چارو وزارت وین صدیق صدیقي بیا وویل چې دوی اوس مهال دا مسله څېړي چې دوی دا وسلې په کوم مقصد کابل ته انتقالولې.
دغه ترو کسر مزومین چې نیول شوي دي، د دوی سره هیڅ نوع قانوني اسناد شتون نه درلود چې دوی ته اجازه ورکړي چې دا وسلې انتقال ورکړي. نو اوس تحقیقات د دې د بارک چې دا معلوم شي چې دوی څوک دي، له کوم ګروپ یا افراد سره دوی تړاو لري او په څه هدف باندې دا اسلحه انتقالول دا جریان لري او وروسته په ډاګه شي.
که څه هم په کابل او د هیواد په ځینو نورو ښارونو کې پولیس بیا بیا د وسلو مهماتو د نیولو ادعاوې کوي، خو دا لومړی ځل دی چې پولیس په دې تړاو بهرني وګړي نیسي. په غیر قانوني ډول د وسلو ګرځول یو له هغو جدي ستونزو څخه ده چې د افغان دولت او عامو خلکو په وینا امنیت ته جدي ګواښ متوجه کوي. دا چې دا وسلې په کوم مقصد کابل ښار ته لېږدول کېدلې، دا به د پولیسو روان تحقیقات روښانه کړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
ازادي راډیو درنو دوستانو، دا پیغامونه تر اوسه پورې مشتره رسیدلی دي. سلام، اورنګزیب ملنګم د ننګرهار له مارکو څخه دی. وایي موږ د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر په جوړېدو او بیا له هغې سره د طالبانو په موافقه ډېر خوشحاله یو. په دې هیله یو چې یو ورځ افغانستان ټول مخالفین په یو ټغر راټول سي او دغه روان بحران د تل لپاره ختم سي. یاد ګل خان د کوز کونړ څخه دی. لیکي ډیر خوشاله یو چې حزب اسلامي په کابل کې سولې ته غاړه ایږدي. طالبانو په قطر کې د سولې استازي استولي او دا به شوي چې طالبانو د امریکا پر ځای د افغانستان د اسلامي حکومت سره خبرې کړي وای. سوله د ټولو افغانانو هیله ده. صدام همت پکتیاوال د ننګرهار څخه پیغام لري. د لیکي دلته په ننګرهار کې چې کډوال راستنه سوي د ژمي یخ شپې او ورځې په یوه جوړه جامو کې چې پرتنې دی تیروي. بعضې خو یې حتی خیمه هم نه لري. د باد باران نه پکې پټېدای نیسي نو ماشومان یې د دې پر ځای چې مکتب ته ولاړ سي په کلیو او بازارونو کې پر ډیرانونو کاغذونه ټولوي. حکومت دې له دوی سره همکاري وکړي. او امین د جلال آباد څخه لیکي د طالبانو ورونو څخه ډېره مننه کوو چې د سولې خبرو ته یې غاړه کښېښوده. زموږ هیله دا ده چې تر ټولو لومړی دې په ټول افغانستان کې اوربند وشي او تر هغه دې خبرې وسي تر څو چې یوه دایمي سوله فیصله سي. ازادي راډیو درنو دوستانو د نن ورځې دغه اوله خبري مجله پای ته ورسېده. زه فرشته جلال زیمو په لوی راپ سپارم.